درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هند باندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخي متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر تتللی شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی همدارس وویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګی په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار للارې افغانستان ته ولېږلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورند پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت غبرګون امید بخون کړي. د ډان ورسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې یوې غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه سن دی ویل شوی. ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشي د تحریک انصاف ګوند پورې د تحریک انصاف ګوند ایوی غونډې ته د وینا پر مهال ویلی و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نکوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپلو مینو ته دي نستنیږي. په عین حال کې د غزې د ملکي دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه او اسرائیل لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړه. په غزه کې لشتر لږه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشو چې حماس د اسرایلی یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرایل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. که هم حماس پرون ماښام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومتونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر لمخې ومتن یو کورد چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلوه سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقوقو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخص له ازادي راديو اوري د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شګو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیس په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړ شوي یا ټپیان شوي. په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. ځینې نیول شوي خبریالان وایي طالبانو د بند په مهال ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅارۍ د تجربو په اړه ژغولی.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې لکه فیلډ امپایر، ټیم امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 1 به په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوي چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نه کړي، چې له امله یې له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بېلابېلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په 1 نیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به د راتلونکي 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایه اچونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستي او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دی. دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله یې 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو له مخې دغه زلزلې له امله له زرو ډېر کورونه هم نړېدلي چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده، خو د وخت په تېرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبرې دا چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تېرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومانان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته دې کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بېرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بېلابېلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپنا جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسېږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځه سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تېرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو دغه ډله د ښځو حقونو ورکړې ته ژمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي، داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریځ کې نرمښت نه دی راوستی، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تېره اونۍ طالبانو لږ تر لږه د درې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي وو، چې له امله یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغېز پرېښود.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب له اوښته ده، بلکې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي، د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړه شوي او یا هم هغه چې ژوندۍ پاتې دي ګډ ما هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 1500 زره ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خایې د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله، اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنۍ خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ژمی مخ پر رسیدو دی، زیانمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوي چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوږې بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراض لږ تر لږه 1500 ډیر مشیوي څاروي په خوندې ډول لمنځه وړي تر څو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول، خو کوم چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه یې دا ډیر اندېښمن دی.
زیاتره په کې زخمې دي، ځینو کې قیمتې دي، د غواګانو بس خرابې شي دي. مخکې نه زیاتره مزل کوو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس هغه جوړه دوا ولو ډاکټر چې هلته ډاکټران نه دي چا سره، او بس کې بوږې نو هغه دومره پیسې غواړي چې هغه پیسې زموږ خبر دې شي برابرول د خوراک لپاره. بس هغه مته راوړې، بس هغه مرته واچول، او بس دا چې به خطر شي، بس جیمي کې به د خوراک بیس نه تاسو.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مانونه له منځه تللي، فقط مانونه د سې استلې دي خلکو هم ځان سره ملته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، بل سې ډاکې پټو کې هم د سې یو ځای کې تړلې د ژمه مر روان دي خلکو ته عمومي مشکل دي. مانونه د پاره د سې خاص وختونه را شوی چې د مرز د پاره او همدارنګ دي ځایونه د پاره دولت نو مرستندوی درلو وختونه دا چې دې د
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونې زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوي. د 3 اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
یوش میر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په محال د طالبانو له لوري په زور اعتراف ته اړیستل شوي دي. دغو خبریالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې تازه د مهدی انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو په بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د سیاست لرملی و نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد متبلیغ کوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کوه. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وی کړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل شوی و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای، حال دا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه
وکړای. یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه، سره له دې چې له یوې کورنۍ ورځپاڼې سره یې کار کوه، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیو او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شو او د طالبانو لومړی محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بریزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدلانه محاکمې له اصولو او د دغه خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولي او غندي یې. دا ورځ پلی ته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یوه برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي
و حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړې زیاته کړه چې دا محل تر لږ شپږ خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو، د بیان ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او مهدی انصاری او نورو بندي خبریالانو د بشرته او ژرته ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسېدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویاند یې ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
که څه هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو اسرائیلي پوځ د غزې په ښار کې د حملو د دوام خبر ورکوي. او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګا یې ډېره سخته شپه تېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو پوځ وایي چې لای هم د غزې په ښار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپلو مینو ته د نه ستنېږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي یرغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په غزا کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه، او اسرائیلو لسګونه بمباری او د توپونو حمله وکړي. بسال چې اداره د حماس تر ولکې لاندې غزا کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو په بیگانه یو حملو کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په ښار کې دي، او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته دې نه ځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرائیلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي، او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرائیلو په پرونیو حملو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي وو. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباری سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټک ډول خوشي شي. حماس پرون ماښام د ټرمپ د شل فقرهي پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان یې وکړ چې چمتو ده ژوندي او مړه اسرائیلي برمته خوشي کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو ته کښېني، خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپرلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول خوشی شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولی دی کولی شي د فلسطیني ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
لخبرونو ور اخوا
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبسار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبسارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري، او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پای لوبې لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلي پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړۍ لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکړو، ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. والحمدلله ما دی هند او پاکستان دوه لوبې لوبساری وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد چاپکتین وایي د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره وم. له 2002 کال نه راپیسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅارۍ د لومړۍ او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرور دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي.
دای د ټولو لوبو په ځنګړی ډول د تست لوبو لوبساری چې 15 ورځې ده هغه هم د ګرمې موسم کې ګرانه بولي. بوتلوی کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د ځینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساری ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارکردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې ده ته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارۍ راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 2 1 4 5 1.
ناسا یا د امریکا د فضائی تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واستوه. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر باندې کوي.
د امریکا فضائی تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکي لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شاهاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.